ماسپخین 2 بجې شوې د آزادۍ رادیو دی او سات خبرونه وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې خبرون کې اورئ چې د برتانی صدر اعظم ګوډن براون نن هلمند ولایت ته سفر کړی دی. د غراز په هلمند کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ماین پاک پر یو مرکز برید شوی او یو ماین پاک پکې وشل شوی دی. دا موضوع هم در سره په یو مرکه کې سیلو. د افغانستان د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې اورېدل شي. خو په سر کې مهم خبرونه اورو.
د زابل ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د نن ورځې په ځان وژون کې برید کې یو شمیر بهرني سرتیری او 2 ملکیان وژل شوي او 20 کس نور ټپیان دي. د برېټانیا صدر اعظم په یو ناڅاپي سفر هلمند ته تللی او د نړۍ په خبرونو کې به د وروستیو نړیوالو پیښو حال درکړو. بشپړ خبرونه واورئ. وایاند اجمل تورمان. د زابل ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د نن ورځې په ځان وژون کې برید کې یو شمیر بهرني سرتیری او 2 ملکیان وژل شوي او 20 کس نور ټپیان دي. شاجوی ولسوال عبدالقیوم ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه برید نن 11:30 بجې د نړیوالو ځواکونو پر یوې پلې ګزمې شوی دی. ښاغلي قیوم دا منلی ده چې په دغه برید کې یو شمیر بهرني سرتیری وژل شوي دي، خو د دغه ځواکونو د وخت زیان د دقیق شمیرې په اړه څه نه دي ویلي. ذبیح الله مجاهد چې ځان طالبانو ویان گنی ویل دی چې په برید کې 2 بهرني او 2 افغان سرتیری وژل شوی دي، خو یو شمیر افغان چارواکو دا ادارت کړی ده. په هلمند کې د ماین پاکۍ دیوی موسې پر کارکونکو نن وسلوال برید شوی چې یو کس پکې وژل شوی او 3 کس نور ټپیان دي. په هلمند کې د دافا د ماین پاکۍ د موسې عملیاتي مسؤل انجینیر محمد داود ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه 10 کسیز ګروپ 5 کس نور د برید کوونکو لخوا برمته شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی دی. د برېټانیا صدر اعظم نن په یو ناڅاپي سفر هلمند ته تللی دی. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون د افغانستان په ناکراره ولایت کې د خپلو سرتیرو او هلمندي چارواکو سره کتلی دي. نوموړي خپلې کړې ژمنې بیا تازه کړي او چارواکو ته ویلي دي چې دوی په د هلمند سره ځانګړو مرستو ته دوام ورکوي. همدارنګه ښاغلي براون د یوې ښې دولتدارۍ غوښتنه کړې او د امنیت د ښه کېدو هیله یې څرګنده کړې ده. تر اوسه نه ده معلومه چې ښاغلی براون به کابل او نورو ولایتونو ته هم سفر کوي او که نه. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تر راتلونکو 3 تر 5 کلونو پر به د مرکز ولایتونو پر ګڼ شمیر مستحقو ښوونکو ځمکې وشي. د پوهنې وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ښوونکو لپاره د ځمکو ویش به د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ترتیب شوي پلان له مخې یو شان پلی شي. نوموړي زیاته کړه چې د 10 نورو ولایتونو د ښوونکو لپاره هم د ځمکو د ویش پروګرام تر لاس لاندې دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په مرکز ولایتونو کې ښوونکي د استوګنې د کورونو او د لازمو امتیازاتو د نه موجودیت له امله شکایتونه لري. او دا هم د منجان خوسیر صرافۍ د شرکت راپور له مخې نن ورځ د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 1 پوله و یورو 1 افغانۍ او 1 پوله، یو سلیم پاوند 1 افغانۍ او 5 پوله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ او 1 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 603 افغانۍ. دا ورته د مد افغانستان کورنی خبرونه. او اوس هم بهرنی خبرونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي د دوی هلیکوپټرو د سوات په درې کې د ځانوژونکو د روزنې یو مرکز لمنځه وړی او 6 تنه طالبان پکې وژلي دي. پوځ وایي د کمپ د چرباغ خرګوټي ته نږدې د سوات په سیند کې یو کوچنی ټاټوبي کې پروت و. امنیتي ځواکونه له څه باندې 3 میاشتو را په دې خوا د سوات په درې کې د مخالفو وسلوالو پر ضد حملې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی نن بغداد ته ورسید څو د شیعه عراقي سیاستمدار عبدالعزیز الحکیم د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. الحکیم چې د ایران د لوی شیعه ګوند یعنی د عراق د عالی اسلامي شورا مشر و، د سږو د سرطان له امله د چهارشنبې په ورځ د ایران په یو روغتون کې مړ شو. د هغه جنازه د جمعې په ورځ عراق ته یوړل شو او ټاکل شوې چې نن د شیعهګانو په مقدس ښار نجف کې خاورو ته وسپارل شي. په بغداد کې د ایران د سفارت یو مقام د فرانسې خبري اژانس ویلی متکی به لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره په عراق کې وي، خو په نجف کې به د الحکیم د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماټانو له قوله ویل کیږي چې څو نه مخکې عربي متحد اماراتو د شمالي کوریا په پسلوبار یو کشتي چې د راپورونو له مخې د ایران په لور روانه ما درولې ده. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د وسلو پر خرڅولو بندیز لګولې ده. راپورونه وایي چې په دې کشتي کې راکټ لانچرې او نورې وسلې بار وي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ویلي د متحد عربي اماراتو مقاماتو د دې پیښې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیز لګولو کمیټې ته راپور ورکړی. د کمیټا پر شمالي کوریا د بندیزونو د لګولو مسؤلیت لري. راپور وایي یاد شوی کمیټې په دې اړه څېړنې پیل کړي او له ایران او شمالي کوریا څخه توضیحات غوښتي دي. ډیپلوماټان زیاتوي له دې بلخې داسې ښکاري چې دواړو ایران او شمالي کوریا چې د امنیت شورا په 1940 پریکړه لیک له مخې چې د شمالي کوریا د ټولو وسلو پر صادراتو بندیز لګیدلی دی د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده. د مسودې لمخې وروسته له هغې چې د می په میاشت کې شمالي کوریا دویمه اټومي ازموینه ترسره کړه د ملګرو ملتونو لخوا د دې هیواد د وسلو پر صادراتو بندیز وضع شو. د امریکا متحده ایالات وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مؤسسې نوې راپور ښیي چې ایران اللهم وبخي د امریکا متحده ایالات وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مؤسسې نوې راپور ښیي چې ایران لا هم له دغه مؤسسې سره پوره همکاري نه کوي او د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په سرغړونې د یورانیم غني کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کیلی د جمعې په ورځ د نړیوالې اټومي انرژي د مؤسسې د راپور له افشا کېدو وروسته د څرګندونه وکړي. په راپور کې ویل شوی ایران په دې وروستیو کې د یورانیم غني کول ورو کړی خو د دغه عملیې لپاره د ماشین نونو لګولو ته دوام ورکړي. پر راپور کې د غرض ویل شوی ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له مؤسسې سره همکاري نه کړي چې د خپل هستوي پروګرام د احتمالي پوزي ابعادو په اړه پوښتنه جواب کړي. تمه ده چې د نړیوالې اټومي انرژي د مؤسسې د راپور به په ایران باندې د شپږسترو طاقتونو د استازو د خبرو لپاره اساس برابر کړي. د استازي به د سپتمبر په 2مه غونډه وکړي. د متحده ایالاتو پخانه سناتور ادوارد کینیدی به نن واشنگتن ډی سی ته نږدې د خپل هیواد د لوړ رتبه مقاماتو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته سپارل کیږي. هغه به له خپل ورونو څخه لرې خښ نه کړی شي. د هغه یو ورور د امریکا پخانه جمهور رئیس جان اف کینیدی و چې په 1903 میلادي کال کې ورباندې ډزې وشوې او بل یې رابرټ کینیدی و چې په 1908 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره د کمپاین په لړ کې ورباندې ډزې وشوې او ووژل شو. جان اف کینیدی به د ارلینګټن په ملي خبرستان کې خخ کړی شي او د فاتحې مراسم به د هغه اصلي سیمې یعنی بوستون کې ترسره شي. او قزاقستان نن د شوروي اتحاد لخوا په دې هیواد کې د لومړني اټومي بم د ازمایښت شپېتمه کلیزه لمانځي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
دوه بجې او اته دقیقې دي. د برتانی صدر اعظم ګورډن براون نن هلمند ولایت ته ورسید. هلمند ته د براون د سفر په اړه لسیمه د ازادي راډیو ول خبريال څخه تازه معلومات اخلو. هم په هلمند کې د مین پاکي پرې موسسي بریج شوی دی. یو مین پاک پکې وشل شوی او یو شمیر نور وسلوالو تختولې دي. په زابل کې د نن ورځې د ځانوژن کې حمله په اړه هم درته ریپورت لرو. د پوهنې وزارت وایي خونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره پورونو ورکولو پلان لري. برتانی ویلی د پاکستان د وسلوالو پر ضد دغه هیواد د ځواکونو له عملیاتو ملاتړ کوي. د افغانستان او سیمې په اړه د نور ریپورټونو سربیره اونیس پروګرام تاند څنګه هم د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 100.5 صفه په صفار ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې مخکې ویل نن د برتانی صدر اعظم ګورډن براون هلمند ولایت ته سفر کړی دی. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې د ازادي رادیو له خبريال سره تلیفوني اړیکه ټینګه کړو چې د ولایت د برتانی د صدر اعظم د سفر په اړه معلومات راکړي. فکر کوو چې زموږ ورسره ټینګ شوې ده. بلې مهرباني وکړئ د برتانی د صدر اعظم د سفر هدف هلمند ته څه ده؟
دغه مننه کوم د برتانی صدر اعظم د ګنداون نن ته غرمه مهال دوله ته مهرباني او ګرځته کې د خبرانو مخې ته او د ګنداون د والي سره ملاقات ته پر زور دي او ګرځته کې باندې د ګنداون د نیکمن د لپاره سر کې راځرګان شو. دوی د پردې تر شا د ګنداون د والي سره ډېر خبرې درلودې چې تقریبا پنځه د څه وخت یې نو کله چې په ګنداون دغه د رسېټ د ګنداون د والي په مخاطب ګره ناشته کې خبرانو ته ورته د براون راځه چې منته ډیر اهمیت ته لودا د سفر سره د مملکت او د جوار د شمول د افغانستان په تیر د منته سره د سره دغه ځخلي او براون په دې څنګهار وکړ د منګوالي په وخت کې براون ولې چې څړ ورکړل چې د جرمن په ولسوالۍ کې د شې حکومتاري زمينه برابر کړو او د خلکو باور بیرته پر دولت را پیوړی کړو او د ترڅنګ والی د منګل ځکه چې براون د سوین او روزل د ترڅنګ د راونی او په جرمن کې د نیو نیو عملیاتو په تل کې خبر ورکړ چې دغه خبر د جنو ولسوالۍ لکه واشیر باغران د شو چې د نړۍ د مارکیټ کې په شمول د افغان طالبان په لاسو کې د دې د خلاصې لپاره د نوو عملیاتو انفاره مو مسلسل خبرې وکړل او د یو د چې په جرمني کې کلمه او کړي برخه په اوري کې او کوشش وکړي چې افغان پولیس چې په جرمني کې دا به ورځي تر څو ما خپل د جګړې د لیک په توګه لري او د بهرنی ځواکونو سره یو د ملاتړ یو سیمه کاردان نه
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده براون په داسې حال کې هلمند ته ځي چې دغلط په مختلفو سیمو کې عملیات روان دي. دغه راس په انتخاباتو کې د هلمند خلکو کمې ونډې هم د خود لچ په هلمند کې خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي. د هلمند په مختلفو سیمو کې اوس امنیتي وضعیت څنګه د عملیات څه ډول روان دي؟
د هلمند کې د پنځو عملیاتو البته دوه برخه عملیات چې پنځه پلان په شمالي هلمند او خنجر په جنوبي هلمند کې هغه دوه برخه عملیات و چې د دې متره یې روان دي. مګر تاسو د روسي له یا تیرونه شې د دې عملیاتو نه پاره کې څه نه معلومات درکنی په وړاندې لسته او د دې باندې عملیات په شرف خورا ته نه شوی دي. روزانه په دې کې یو اکثر تعدید د دخل په وړاندې کرنسي ماینونه دي چې اکثره وخت حکومتي دولتي ځواکونه ته او ترڅنګ یې بهرني ځواکونه ته مرکزي لړۍ یا د ماینونو اکثره قربانیان په روسي کې د ګرمن ملکي کسان دي او خلک د زیات خلک وایي چې عادي چې خپل سیمې د کرنسي ماینونو په خاطر پوهېږي ځکه هر ورځ ماشومان ګړي د ډېر وړي کې فعالیت سره فرمېن برابرېږي او د نن پر ځای کېږي. نو په ګرمن کې نسبي امنیت په نسبي ډول ځکه باید ووایي چې کومه معلومه پېښه نشته خو بیا هم خلک د حیات په خاطر ډار لري. اکثره خلک د ولسوالۍ نه د ښار سیمې ته کوشش کوي کډه کوي کله کله دا کوم پیټر چې مرکزي سیمې د سوان تر باندې لري ترڅو غونډې لاندې راشي او دا خلک د ښار نه دلته ولسوالۍ ته کډه کوي چې خلکو ته یو نام معلوم برخلیک ساکلې د روان حالت کله ولسوالۍ ته او کله ښارونو ته کډه کوي. او په مشکل په مرکزونو کې په ښارونو کې دا چې د خلکو ازدحام زیات شوی دی کار نشته او د روزي عمل زیات خلک سره کوي. روزانه د مهاجرینو د تری میاشتې راسته او د انسانیا د رسد نه څخه بلکې ځینې ښځې ناستې دي او عرضي په لاس کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې حالات ډېر خراب دي په کورونو کې زمینې دانې برسنې هر څه پاتې دي ولسوالۍ کې یوازې دلته راغلي سره پر راغلي.
تاسو د خلکو ستونزو ته اشاره وکړه په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ مشران هلمند ته ناڅاپي سفرونه کوي هلته د بیا رغونې او د خلکو سره د مرستو ژمنه کوي. نو ولې تر اوسه پورې هلمند کې د پام وړ د بیا رغونې غټ کارونه نه دي شوي یا خلکو سره ولې غټې مرستې نه کوي؟
دا بیا رغونې په بارت باندې وایي چې کله چې دا پښتنه چارواکو ته راځي کوم په هلمند کې دې د غټې پروژې پیل کېږي. مثلا یو اتیا کیلومتر سړک د لښکرګاه نه تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې وچل تقریبا شپږ میاشتې اووه میاشتې وړاندې پیل شو. دا کار وځنډېدی چې په لومړي سر کې د هلمند چارواکو دغه پروژې تخنیکي ستونزه راغله چې وزارت سره کار کوونکي شرکت کړی وه. مګر په روسي کې کله د چارواکو دا ډول پروژې د پلي کېدو د لپلي کېدو یا د تخنیکي کېدو بحث کې تورې کوي دي رواج امنیتي ستونزه وړاندې کوي چې همدا امنیت چې د هلمند ورځ لپاره د رغولو زیات پیسې په اکاونټونو کې بندې ساتلې دي. او یاد شرکتونو سره بندې پاتې شوي دي او نه دي مطرح شوي. او پاتې بندې څه خبره هم خلک شکایت کوي، خلک وایي چې په ژمن کې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کېږي. همیشه غیر عادلانه هغه کسان چې د خلکو په استازیتوب وړاندې کېږي چې موږ دغونه ډلې لرو او دغونه کسان بې وزله راسره دي، نومونه وړاندې کېږي، کسونه وړاندې کېږي. دغه بې وزله کسان شکایت کوي چې زموږ سره منډه کوي بډایه هغه کسان چې د خلکو قانونه چلان یا قومي کېږي ځان مرسته کوي، هغوی دغه مرستې اکثره وړي او نشي جان کوي او بې وزله کسانو ته نه رسېږي. ځکه دا شکایت لري چې اکثره وخت بې وزله کسان د دولتي چارواکي خپل حضور ته د هرزې د انتظار لپاره یا د مرستې د غوښت لپاره مني نه. مطرح کسان دي، یو شمېر کسان دي او همداسې هماغه کسان وړي چې په خلکو کې په یو نامه یادېږي او د خلکو په نامه یادېږي د چارواکو سره ځان مطرح کوي او د چارواکو ځان معرفي کوي.
بله بله، ډیره زیاته مننه. کور دی ودان د ازادي راډیو خبریالو چې په هلمند ته د ګولډن براون د برتانی د صدر اعظم د سفر او دغه ته روان وضعیت او د خلکو د ستونزو په اړه معلومات راکول. په هم په هلمند کې نن سهار یوې وسله والې ډلې لښکرګاه ته نږدې د ماین پاکولو یوې موسسې باندې حمله وکړه. په دې حمله کې یو ماین پاکونکی وژل شوی او درې ټپیان دي او پنځه نور بیا د وسله والو کسانو لخوا تښتول شوي دي. په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمان د ماین پاکولو دغې موسسې له مشر انجینر محمد داود سره په دې اړه مرکه کړې چې د پیښې په اړه جزئیات ورکوي.
د افغانستان د ماین پاکۍ د مؤسسې عملیاتي مسؤول ښاغلی انجینر محمد داود ویل کېږي چې نن ستاسې د ماین پاکۍ د مؤسسې په ځینې کارکوونکو باندې وسلوال برید شوی دی. که دا راته ووایي چې د وژل شوو کسانو شمېره څو ده، ټپیان څو دي او څو کسه یرغمل شوي دي یا برمته شوي دي؟
نن سهار پر لسو پنځلس دقیقې باندې د لښکرګاه په منطقه کې د کوچني کاریز په ساحه کې زموږ د پروګرام د محلي جمعینیم پروګرام لرو هلته د کمیونټي بیس په نامه باندې اته ټیمونه ته یو کال څخه اضافه کېږي چې په کار باندې مصروفه دي او هېڅ نوه مشکل تر اوسه نه ورته پیدا شوی. نن سهار نامعلومه مسله کسان راغلل هلته په دوی باندې چې داخل سو ساحې ته پرسونل تابن دوی د خپل وهمه څخه تقریبا مل نفر یو شپږ نفر ځینې وتښتېدله. فرار یې وکړ په دغه اسنا کې دوی فیرونه وکړله. د فیرو په اسنا کې موږ دوه نفره زخمیان شوي وو چې هغه هم د دوه نفره هم ځانونه ایستلي وو د هغه منطقې څخه.
ټپیان څو دي، وژل شوي څو دي او څو کسه یرغمل بیولي له ځانه سره؟
هغه موږ یو نفر څلور سره ټپیان شوي وو، وروسته د ټپیانو څخه یو نفر شهید شو، درې نور زخمیان دي
او څو کسه
نفر دوی د ځان سره بیولي.
که دا راته ووایي چې دغه کسان څوک ول، آیا پیژندل شوي دي او که
نه؟ نه، هیڅوک نه دي پیژندل شوي. دوی دلته داخل شوي دي، موږ نه پوهېږو چې دوی غوښتله چې دا خلکو باندې فیرونه وکړي دستي او که دوی چې فرار کړی دی یا دوی فیرونه کړي دي. ځکه چې داسې معلومېږي چې دا زموږ کسانو چې فرار کړی او بیا دوی فیرونه کړي دي په دغه اسنا کې، ولې چې دوه کسان چې زخمیان وو هغه بېرته پر لارې کښته کړي دي او یو نفر یې هم ورسره جوړ ورسره کښته کړی دی خپل زخمیان ورسوي تر یو ځایه.
نو تاسې د دغو کسان چې ستاسې یرغمل شوي دي پنځه کسه د دغو د خوشي کولو لپاره څه هڅې تاسې کړي تر اوسه پورې او که څنګه؟
خپل کسانو چې هلته په منطقه کې زه دفتر لرو، د ساحې دفتر چې لرو، هغو ته مو هدایت کړی دی څنګه چې دا پروګرام هم موږ د قومي مشرانو سپین ږیرو او د دوی په مشوره باندې دا پروګرام جوړ کړی و. هلته دا یو کال هلته کار وکړي، نو اوس مو هم د هغه سپین ږیرو مشرانو او علماو څخه دا غوښتنه کړې ده چې په دې سه کې زموږ د ماین پاکانو د خوشي کولو لپاره موږ سره همکاري وکړي.
آیا دا د ماین پاکۍ په کارونو باندې څه اغېز درلودلی شي چې دغه کارونه وروسته پاتې شي یا څنګه؟
په دې کې شک نه شته چې دا به د ماین پاکۍ په کارو باندې بد اغېز ولري. داسې عملیات داسې دغه چکېږي اقدام موږ توقع له دې خلکو څخه دا نه ده چې دوی ماین پاکان خلانه خاصه یا د منځه ویشي او یا زخمیان شي او یا یرغمل شي. ځکه ماین پاکان خو خلک دي چې د نورو خلکو ژوند ژغوري، خپل ژوند د قرباني کوي د خلکو. او موږ تقریبا دا شل کاله کېږي چې په دې پروګرام کې نږدې اخته یو طالبان په وخت کې مو هم دا کار کوي، اوس هم کوي، مجاهدینو په وخت کې مو هم کوي. او موږ کوم بې طرفه خلک یو ماین پاکان نه کوم سیاسي ډلې سره وي نه دولت سره کار لرو، د نرمتیب په چوکاټ کې بې طرفه خلک یو چې کار کوو. زموږ دا توقع د دې څخه دا ده چې زموږ ماین پاکان روغ رمټ ته چې کسان چې ورسې دي زیادت سره آزاد شي.
په هلمند ولایت کې د ماین پاکولو د موسسې مشر انجینر محمد داود چې نن دغلته د ماین پاکانو پر یو مرکز باندې د وسروالو کسانو د برید په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. په زابل ولایت کې نن یو ځان وژونکی حمله شوی چې د چارواکو په وینا مرګ ژوبلی هم درلوده. بل لور ته بیا په کندهار او غزنی ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شوي چې یو بل ته پکې د تلفاتو اړولو ادعاوې کوي. د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د زابل د شاجی ولسوالۍ په بازار کې نن د ورځې پر 11 بجو باندې د بهرنیو سرتیرو پر یوه پلې ګزمه یوه پلې ځان وژونکي برید کړی دی. د شاجی ولسوال عبدالقیم وایي چې په پیښه کې مرګ شوبله اوښتې خو شمېره یې معلومه نه ده. د پیښې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر 14 وروسته یې 15 بهرني سرتیري د پیښې په ځای کې پراته لیدلي دي. نوموړی وایي چې 10 ژوبل ملکیان روغتون ته لېږدول شوي او تر پیښه وروسته بهرنیو ځواکونو خورې ورې ډزې کړې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له بله پلوه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ پر کر سړک باندې د پولیسو پر یوه سیمه ییزه ګزمه د مین چاودنه شوې ده. د کندهار په امنیه قمندانۍ کې د جنایي جرمونو پر خلاف د مبارزې مدیر پښتون ممند وایي چې یو سرتیری وژل شوی، 15 سرتیری او 4 ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي وایي چې 6 دولتي سرتیری وژلې دي. اخوا بیا د غزنی ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته برید شوی ده. د دې ولایت امنیه قمندان خیالباز شیرزی وایي چې یو پولیس ژوبل او په ځوابیه برید کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد وایي چې 400 سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. مینهپال د ازادي راډیو کندهار.
په کندهار، غزنی او زابل ولایتونو کې مو د نن او د تېر شپې د ورسیو امنیتي پیښو او جګړو په اړه زموږ د همکار رپورټ واورېده. د کندز ولایت امنی قومندان وایي چې دغه ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې د ازبکستان وسلوال وژلي دي. د امنی قومندان په باور دا کسان د ازبکستان د اسلامي تحریک د ګوند غړي دي. د دې ګوند مشري طاهر یولداش کوي چې تورن شوی د القاعده شبکې سره اړیکه لري. د کندز د چاردرې په ولسوالۍ کې د شوې نښتې حال له کندز نه زموږ خبریاله کوي.
کندوز امنیتی سرچینی خبر ورکوي چې د خپلو هغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې له څه مودې راهیسې د چاردرو په ولسوالۍ کې روان دي په طاهر یولداش پورې تړلي 11 کسان وژلي دي. کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی د دې خبرې په تایید داسې وویل: د جمعې په ماښام د هغه فعالیت له مخې چې د چاردرو ولسوالۍ د خوشتېپې او د حاجي امان الله د کلي په ساحه کې وشو، د طاهر یولداش د افرادو یو سرلاری حاجی عمر چې په عمراکه مشهور دی له خپلو اوو تنو ملګرو سره ووژل شو. دا زیاتوي چې په دغه ساحه کې 2 تنه نور مخالفین چې اصلا د چاردرو اوسیدونکي دي او یو تن یې د حاجی عبدالرحیم په نامه هم یادیږي وژل شوي چې جمعن 9 تنه کیږي، او 2 تنه نور چې یوې خوانین او بلې حاجی محمود نومیږي د قلایزال په ولسوالۍ کې ووژل شول چې وسلې او مهمات او موټر سایکلونه یې د پولیسو لاسته ورغلي او جسدونه یې د مخالفانو لخوا انتقال شوي دي. ویل کیږي چې د دغو مړیو جسدونه د جمعې په ورځ د کندوز په شمال لویدیځ 10 کیلومتره د ګورتیپې د ترکمنان سرخ په هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. ښاغلی یعقوبی د دې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه معلومه شوې ده چې وژل شوي کسان به د طاهر یولداش افراد وي داسې وویل: زه فکر کوم چې دا ډله بشپړه د طاهر یولداش په تروریستي سازمان پورې تړلې ده، ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې د کندوز خلکو ترمنځ دا اوازې ګډې وې چې د طاهر یولداش خلک راغلي دي، خو موږ به نه منله. خو لکه چې دا اوازې سمې وې، دا ډله بشپړه په طاهر یولداش پورې تړلې وه چې پرون شپه له منځه ولاړه. دغه راز ویل کیږي چې د دغه ډلې 3 تنه نور جنګیالي د امنیتي مراجعو لخوا ژوندي نیول شوي دي. له بل پلوه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې د چاردرو ولسوالۍ د توت مزار یا حاجی امان الله کلي ته چیرمه د جمعې په سهار په یو وسلوال برید کې 15 ټانکونه ویجاړه او 8 عسکر وژلي دي. یو ټانک او 3 وسلې غنیمت کړي دي. خو دا خبره امنیتي سرچینو نه ده منلې، مګر د کندوز امنیه قمندان بیا په دغه سیمه کې د ماین د چاودېدو له امله د یو ټانک د ویجاړېدو خبره ومنله. لوی ویل چې سپرلی ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. Thank you.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هغه ښوونکو ته د کورونو جوړولو لپاره د اوږدمهاله پورونو ورکولو پلان لري چې د دغه وزارت لخوا ورته د هستوګنې مځکې ورکړ شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل دغه پلان په ولسي جرګې کې د رهن قانون له تصویبېدو سره عمل کېږي. د رهن قانون ولسي جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په پلان کې لري چې په ولسي جرګې کې د رهن قانون له تصویبېدو سره سم هغو ښوونکو ته چې د هستوګنې ځمکې ترلاسه کړي دي د کورونو جوړولو لپاره د اوږدمهالو پورونو ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل ښوونکو ته د ځمکې او په هغې کې د کورونو جوړول همداراز د هغوی د معاشونو لوړول د پوهنې وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلي پتمن وویل چې د معاشونو او رتبو له قانون سره سم د ښوونکو د معاشونو په لوړېدو سره به هغوی د حکومت لخوا د ورکړل شوي اوږدمهالو پورونو د پرې کولو توان پیدا کړي.
سب کال په حدود 2000 معلمینو کې سیستم د رتبو معاشات ته داخلي کېږي. په اوسط ډول کمنګ د 2015000 افغانۍ وسنجو دوی به قدرت او توان به ولري چې 5000 افغانۍ د خپل کور یا اپارتمان یا د قرضې په مقابل کې د خپل بانک ته محور ورکي چې دا به دوی لپاره یو اعتبار وي. بل موږ کوشش کوو چې قرضه پیدا کړو په مجموع کې او قرضه به کوپراتیف ته معلمین ولرنا معلمین ته توجیه کو چې ځکه اکثر ازمکه چې خوونکو ته توجیه شوی هغه په نقشه ځمکې دي.
ښاغلي پتمن ادعا وکړه چې په راتلونکو 3-5 کلونو پورې به په ښارونو او ولسوالیو کې ټول ښوونکي د کورونو څښتنان شي. هغه وویل په تیرو 2.5 کلونو کې په 4 ولایتونو کې 1,90,000 جیره بزمکه ښوونکو ته د هستوګنې د کورونو جوړولو لپاره ویشل شوې ده. خو آیا هغه ښوونکي چې د تیرو 2 کلونو راهیسې د حکومت لخوا د معاشونو لوړولو د ژمنې د عملي کولو په انتظار دي پر دې سربېره ژمنې باور وکړي؟ په کابل کې یو تن ښوونکی محمد نعیم چوای شپږ 3 کاله کېږي چې د ښوونکي په توګه کار کوي. ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د دوی پلانونه د خط کې د تروسه د عمل جنبه نه لري. وزې موږ ته چې څوک د عمل جنبه ونه نیسي دغه ټول موږ ته دروغ کوي. افغانستان ته یو عالم د باسازۍ په نامه کومکونه وشو څه کېدل. یو بخش د معلمانو لپاره بلاکونه جوړ کړي وای. هغه ته یو هغه ممتاز پیشتاز معلم ته یو اپارتمان ورکړی وای.
خو د پوهنې وزارت بیا ټینګار کوي چې د معاشونو او رتبو د قانون له مخې په تدریجي توګه د ټولو ښوونکو د معاشونو د لوړولو او له هغوی سره د کورونو په جوړولو کې د مرستې کولو په لټه کې دی.
او اوس هم د کابل د نن چاپ ورځپاڼه ته زما د همکار کتنه.
د ویسا خپلواک ورسپانه د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان پروسې سرګندونو تبصره کړه او لیکلې ده چې نړیوال ځواکونه باید د افغانانو پر خوخه تمرکز وکړي. ورسپانه په دوام کې د جنرال مکرستل د سپارښتنه هم راغسته چې بهرني ځواکونه باید تر هر اقدام مخکې فکر وکړي، خپل اقدام او عمل ته د افغانانو په سترګو وګوري او که دوی افغانان وزوروي نو باید د خپلې ماتې په تمه اوسي. ورسپانه په جلا مطلب کې د سارونکو د نظر راغسته چې د امریکا په تاکتیک کې د بدلون پرته په افغانستان کې وضع ښه کېدای نه شي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې د افغانستان په انتخاباتو د درغلیو پاړه د لودیز رسنیو پر تبلیغاتو تبصره کړه او لیکلې ده چې لودیز غواړي په دې ډول پر ولسمشر کرزي خپل شرایط ومني. د هیواد دولت ورسپانه په خپل سرمقاله کې بهرنیان خبردار کړي چې باید خپل حد وپیژني، ځکه د ورسپانه په وینا دوی حق نه لري چې د هغو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي چې افغان ولس پکې د سر په بیه ګډون کړي. ورسپانه په دوام کې د برتانیې د وتلي سیاستوال پی ډی ایچ ډوان دا خبرداری راغسته که امریکا د افغانستان د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي نو دا به د انتخاباتو ټول بهر داسې اغېزمن کړي چې بیا به لودیز هیوادونه د جبیره کولو ځواک ونه لري. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د عامه خلکو روان حالات څېړلی او د بخانې د نړیوال سازمان په حواله لیکلې ده چې په افغانستان کې ملکیان لږ ګواښ سره مخ دي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه هم په خپله سرمقاله کې په هیواد کې د شوو انتخاباتو په اړه د لودیزو رسنیو په راپورونو تبصره کړې او لیکلې ده چې د داسې بې بنسټ رپورټونو له لارې باید د انتخاباتو باور له منځه یو نړل شي. ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې هم شوو انتخاباتو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د اکثریت غوښتنې ته باید درناوی وشي. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې د وسلوالو مخالفینو حالت انځور کړی او هغوی د شیندل کېدو په حالت کې ښودلی دی. د اسلام افغانیز دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی او بېلابېل مطالبې پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې افغانستان ته د ورپېښو ګواښونو په پام کې ساتلو سره د امنیت برخې ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې او لیکلې ده چې افغانان باید په دې برخه کې د بهرنیانو په تمه نه شي. خو اسلام به په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د امریکا او نورو هیوادونو څرګندونو ته په اشاره د دوی په وړاندې د افغانانو د یو موټو کېدو غوښتنه کړې او امریکا او نورو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې د شو انتخاباتو په اړه د عامه ذهنونه نه خرابوي او د خلکو د رایو درناوی دې وکړي. او د راه نجات نه دلو تر اوسه پنه د افغانستان په صادراتو کې د کمی عوامل څېړلي او لیکلي چې د صادراتو د کچې د پریوتلو یو اساسي علت د حکومت بې کفایتي ده. ورسپنه په بل مطلب کې د افغانستان د احصای د مرکزی ادارې په حواله لیکلي ده چې په راتلونکي کال کې په هیواد کې د سرشمیرنې ترسره کول امکان نه لري ځکه د دې ادارې په وینا امنیتي حالت د دې کار اجازه نه ورکوي.
د ماسپخین دونی می بجی دی ل فریدا هوټ سیفی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د زابل ولایت امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د نن ورځې په ځنوژن کې برید کې یو شمیر بهرني سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي او یو ویش کسنور ټپیان دي. د بریتانیا صدر اعظم په یو ناڅاپي سفر هلمند ته تللی دی. د ناتو عمومي منشي وایي د دې سازمان ماموریت به په افغانستان کې تر هغې دوام وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت ډاډ حاصل شي. د پاکستان پوځ وایي د دوی هلیکوپټرو د سوات په درې کې د ځنوژونکو د روزنې یو مرکز لمنځه وړی او شپږ تنه طالبان پکې وژلي دي. امریکا وایي ایران لا هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له موسسې سره پوره همکاري نه کوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ډیپلوماټانو چې خبری رسنیو ته یې د نوم لاخیستو ډډه کړې ویلي د هغې په وسلو بار کشتۍ په اړه چې څو اونۍ مخکې له شمالي کوریا څخه د ایران په لور روانه وه او په متحده عربي اماراتو کې ودرول شوه په اړه یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمیټې لخوا له ایران او شمالي کوریا څخه توضیحات غوښتل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن بغداد ته ورسید څو د شیا عراقي سیاستمدار عبدالعزیز الحکیم د فاتحی په مراسمو کې ګډون وکړي. او د متحده ایالاتو پوخانه سناتور ادوار کینیدی به نن واشنگتن ډی سی ته نږدې د خپل هیواد د لوړ رتبه مقاماتو لخوا د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې خاورته وسپارل شي.
د گاونډي هیواد پاکستان د امنیتی حالاتو او سیاسي تحولاتو په اړه درته هم په خبرونه کې ریپورت لرو. خو هغه مخکې په کونړ کې د وروستیو نښتو په اړه ریپورت راخلو. زموږ خبریال وایي چې په کونړ کې په مختلفو سیمو کې نن او تیر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ نښتې شوي چې دواړه لور ته پکې مرګ شوبله هم اوښتې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار ریپورت ته.
په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر مشر کرنل ټیلر ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د چپې درې ولسوالۍ کې پلټون کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د دولت دوه وسلوال مخالفین د یو شمیر وسلو او جنگي مهماتو سره یو ځای نیولې دي. ټیلر وایي د شنبې د ورځې په سهار وسلوالو طالبانو د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې د پرتو نړیوالو ځواکونو پر نظامی اډه د راکټو اته توغندې راوتوغولې چې په ترڅ کې یې د ایساف درې سرتیری او یو افغان کارکونکی ټپین شوی دی. بلخوا د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په خاص کونړ ولسوالۍ کې د سړک جوړونې پر افغاني شرکت برید کړی.
سرک جوړولو یو شرکت ده چې دوی خپل راتلونکي درلودل. دا شپه تقریبا په 12 بجو په دوی باندې حمله شوې ده او په پایله کې دوه نفره د امنی ساتونکو په شهادت رسېدلي دي او د دوی د ډزې په نتیجه کې یو نفر د مخالفینو نه هغه هم له منځه تللی ده.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وایي پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د اسمر په نظامی اډه کې تر 15 پورې افغاني او امریکایي سرتیري وژلي او همدارازي خاص کونړ په ولسوالۍ کې د سرک دو ساتونکي وژلي او یو طالب چې د کونړ اوسیدونکي دي هم په متقابلو ډزو کې وژل شوی دی. مجاهد د نړیوالو ځواکونو په لاسونو د طالبانو د نیول کېدو څخه بې خبري څرګنده کړه. خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې بهرنیو ځواکونو د عظیم الله په نوم د طالبانو سیمه ییز قومندان د څو نورو ملګرو سره یو ځای نیولې او یو تن یې وژلې دی.
د لوبو له میدانه
beautifully hit, it was in the air but no chance.
Save! Do it! د ازادي راديو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
د سپورت د خبرونه د دوشنبه پورز د ماسپخین په 2:30 بجو او د سه شنبه پورز ل غرمې نه مخکې په 10:30 بجو اوریدل شي. او اوس هم د پاکستان په اړه رپورټونه راخلو. د برتانی صدر اعظم ګورډن براون ویلي برتانیا د وسلوالو افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د حکومت د سختو عملیاتو ملاتړ کوي. خاغلی براند او څرګندونې د جمعې پورز د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره تر کتنې وروسته وکړې. د برتانی صدر اعظم له پاکستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالر مرستو پر ژمنه هم ټینګار کړی دی. د نور تفصیل احمد تکل په ریپورت کې وړاندې کوي.
د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره تر کتنې وروسته وویل چې هیواد یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د مبارزې په چاره کې د پاکستان ملاتړ کوي. د برتانیې د حکومت یو ویاند له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل براون او زرداری د افراطي فعالیتونو د عواملو د له منځه وړو پر اړتیا خبرې وکړې. ویاند زیاته کړه په پاکستان کې د برتانیې تر ټولو مهم لومړیتوب په قبایلي سیمو کې د افراطي ډلو له تهدید سره د مبارزې په چاره کې له حکومت سره مرسته ده. د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون پر اتلونکو څلورو کلونو کې له پاکستان سره د 1 میلیارد ډالرو معادل د 615 میلیونه پاونډو د مرستې پر ژمنه ټینګار وکړ. په پام کې ده چې د دې مرستې نیمایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې ولګول شي. د برتانوي ویاند په وینا براون زرداری ته وویل د دې مرستې لګول د سالمې ادارې اقتصادي پرمختګ او د اړتیا په وخت کې د مناسب پوځي فشار په ګډون هر اړخیزو اقداماتو ته اړتیا لري. برتانیا او د ناتو نور غړي له پاکستان د قبایلي سیمو د امنیت ټینګولو په برخه کې د ډېرې همکاري غوښتنه کوي. د برتانیې د صدر اعظم وایند وویل چې برتانیا به د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ښوونځیو د ماشومانو لپاره د درسي کتابونو د برابرولو په چاره کې مرسته وکړي او همدارس د منځنیو ښوونځیو د نږدې 3 لکه بېوزلو نجونو د زده کړې مصارف به په غاړه واخلي. د براون او زرداری په کتنه کې په پاکستان کې د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا پر هڅو او همدارس د اروپایي ټولنې په مارکیټونو کې د پاکستانی تولیداتو لپاره د امکاناتو د برابرولو په اړه خبرې وشوې. په دې کتنه کې په برتانیا کې د غیر قانوني پاکستانی مهاجرو د بیرته ستنېدو او له هند سره د اړیکو په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو 3 ورځني سفر په مخه برتانیې ته تللی. په دې سفر کې له د سره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک او د دلور آصفه ملګری دي.
د احمد تکل پر ریپورت کې مو وریدل چې د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون ویلي برتانیا د وسلوالو سختدریزو پر ضد د پاکستان د حکومت له عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د پاکستان یوې ایالتي محکمې د دغه هیواد د اټومي ساینس پور ډاکټر عبدالقدیر خان د نظربندۍ د پایتر سوالو غوښتنه وکړه. له دې نه مخکې د پاکستان سره محکمې هم د خان د نظربندۍ د ختمولو پریکړه کړې وه، خو ریپورټونه وایي چې پولیس د پاکستان د دغه اټومي ساینس پور د کور مخته ځای پر ځای دي او نوموړي ته له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي. خبره زمون همکار په دې اړه تفصیل راکوي.
د لاهور ایالتي محکمې د پاکستان اټومي ساينس پور ډاکټر عبدالقدیر خان د هغه بندیزونو نه آزاد ګرځولې چې نوموړی ورسره له 13 سمودی رئیس مخامخ ده. محکمې د اسلام آباد د پولیسو مشر او د ولسوالۍ قاضي ته په دې اړه سپارښتنه کړې ده چې د سپتمبر تر 3 نیټې پورې د لاهور ایالتي محکمې ته په دې اړه خپل ځواب ووایي. د لاهور ایالتي محکمې په خپل تازه پریکړه کې چې د جمعې په ورځ صادره شوې ویلي د خاغلی قدیر خان نظربندي ختمه شوې او هغه په پاکستان کې دننه هر خار ته چې وغواړي تګ راتګ کولی شي. د قدیر خان مدافع وکیل سید علي ظفر د لاهور د محکمې د قاضي اجاز احمد چودري په وړاندې 13 ورځ د دلایلو د ورکولو پر مهال وویل چې خان وارد مخه د خپل نظربندۍ پر ضد چې د پرویز مشرف د حکومت پر مهال ورکل شوی و د اسلام آباد په محکمه کې خپل عریضه جمع کړې وه او هغې محکمې ډاکټر قدیر خان ته برات ورکړې او هغه یې د یو آزاد وګړي په حیث پیژندلې و، خو د حکومت لخوا بیا هم نوموړي ته د آزاد تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې دا یو غیر قانوني اقدام دی. د قدیر خان مدافع وکیل سید علي ظفر وای اوس هم د خان د کور په وړاندې د پولیسو مامورین داغه د ساتلو په پلمه ولاړ دي، خو ملن هغه ته د ګرځېدو اجازه نه ورکوي. د پنجاب ایالت د لاهور محکمې قاضي اجاز چودري په خپل پریکړه کې ویلي حکومت په هیڅ ډول دا مجال نه لري چې په قدیر خان باندې کوم بندیز ولګوي. محکمې همداراز د ډاکټر قدیر خان د بندولو په قضیه کې د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه هم د ځواب ورکولو غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د لاهور د ایالتي محکمې لخوا د ځان په کې د پریکړې د اوریدو نه پس خان خوخي سرګنده کړه او د یوې پښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل زه د پولیسو ساتنې یا پروتوکول ته هیڅ اړتیا نه لرم. قدیر خان د اسلام آباد د سترې محکمې د تیرې پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل هغه آزادي یوازې په کاغذونو کې وه، ما ته عملا برات نه و راکړل شوی. کله چې خبریالانو د ډاکټر عبدالقدیر خان نه د پخواني ولسمشر او لوی درستیز متقاعد جنرال پرویز مشرف په اړه وپوښتل چا چې دې بندي کړی و، نو ده په ځواب کې وویل زه دا هر څه په خدای سپارم. هغه وویل پرویز مشرف اوس در په در ګرځي او د سر پنا ځانته نشي لټولی. نوموړی زیاته کړه چې هغه سره خپلو نږدې ملګرو خیانت کړی و. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې نوموړی وویل د 1999 کال د مئی په 12مه هندوستان څلور کامیاب او یو ناکامه اټومي ازموینه کړې وه او هغوی نه وتوانېدلې چې خپل اصلي هدف ترلاسه کړي، خو د هماغه کال د مئی په 28مه نېټه پاکستان کامیابه اټومي ازموینه کړې وه. د یادولو ده چې ډاکټر قدیر خان د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال په دې تورن پیژندل شوی و چې د پاکستان اټومي اساسات یې په ځینو بهرنیو هیوادونو پلورلې دي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د روانې خبرونې ریپورټونه او مطالب هم دومره و. اوس تاسو پام را اړو 19 پروګرام د ځوانانو خبرونې تاندې څنګ ته.
تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه. په دې تاندې څنګ خبرونه کې لومړی د ځوان سندرغاړي او ستار غږونکي حسیب سپند خبرې او سندرې اورو. بیا په کابل کې د سولې بڼ ته ځو چې نوی د ځوانانو د هنري اثارو د نندارتونونو د جوړولو او تفریح لپاره جوړ شوی. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د اونۍ سندره هم مه هېروئ. دا مطالب زلینا شریفي یو په بل پسې درته وړاندې کوم. درمنو اوریدونکو د ځوان سندرغاړي او ستار غږونکي 19 کلن حسیب سپند سندره مو اوریده. حسیب سپند چې له ماشومتوب یې ګوتې د موسیقي په آلاتو ګرځېدلې او سندرې بللې، راته وایي چې څنګه موسیقي پیل کړه او په ستار سربېره د موسیقي د کومو آلاتو غږول زده دي.
زه کله چې 19 کلن وم د پشاور په ښار کې مهاجر وم. زما لومړی د موسیقي آله تبله وه چې زده مې کړه. وروسته هغه نه ستار، کیبورډ وغیره د موسیقي آلات مې زده کړه. زما لومړی استاد زما پلار استاد مجید سپند و، ټول موسیقي هغه نه مې زده کړې. صرف په تبله کې زما درې نور استادان هم شته چې هغوی پاکستانیان دي. زه کولی شم چې تبله وغږوم، ستار، رباب، رباب، هارمونیا، کیبورد او پیانو، نور تاشه، جغه ایندین، دول دی، پکاوچ او زیر بغلی دم میزده دی. زخپل موسیقی هم ازدکره کوم، هم ازدکره ورکوم. زما استاد، استاد نعمت علی خان، اوز پاکستان که دی، اغوین تبله ازدکوم، استاد مجید سپن زما پلار، اغوین ستار، هارمونیا او دستی نور شاین ازدکوم، او دغوی شاگردان چه پا افغانستان که دی، اغوی تا ده شاگردان سر از کمک کوم. ما یو کتاب هم لیکلی دی چه د تبلیغ خودآموز پاک لدی او هغه د DVD سره یو ځای ریلیز کی د لومړی ورځ چې کله شاګرد کینی تبلیغ شاته تبلیغ څنګه غوول کیږي تشریح شوی دی تیوریک په کتاب کې خودل شوی عملی په DVD کې.
حسیب سپند تر اوسه د موسیقی یو آلبوم جور کړی چې د سندرو کمپوزونه او موسیقی خپل ورته برابره کړي. حسیب سپند وایي چې د کلاسیک موسیقی اساسات یې له خپل پلار زده کړي. غزل او لایت سبک یې ډیر خوښ دی او غواړي چې په موسیقی کې له چا تقلید ونه کړي بلکې خپل خاص سبک ولري.
زه غواړم چې په غزل او لایت موسیقی کې زما خپل یو سبک وي. زمونږ ډیر بزرګان دي، استاد سرهنګ، نور غزل خوانند، قولی خان، لیکن زه غواړم چې زما خپل یو سبک وي. هلته مې ډېر کنسرتونه ورکړي، مثلا د استقلال په ورځو کې، د معلم په ورځو کې، او نورو پاکستانیانو استادانو سره تبله مې غږړې، سندره مې کړې دي، ستار هم کله کله. مګر کله چې مونږ افغانستان کې راغلو دلته، خو اوس هم د غزل او کلاسیک زمونږ اصلي موسیقي چې دی دغه فضا افغانستان خصوصا په کابل کې نشته. همدغه کبله افغانستان کې یو کنسرت مې درلود څو ورځې مخکې په جامع مدني کې. دغه سندره چې تاسو ته وړاندې کوم د استاد اول میر دغوی دی.
ګان ځوانان ګورو چې کله موسیقۍ ته مخه کوي نو نور زده کړې خوشی کوي او اهمیت نه ورکوي. خو حسیب سپند وایي چې موسیقي شوق دی، د عمر تر پایه به غږوي او سندرې به بولي، خو ورسره غواړي خپلې لوړې زده کړې هم وکړي.
زه خپل محصل یم کمپیوټر ساینس، اول سمستر کې. موسیقي زما خپل شوق او ذوق دی، نه غواړم چې زما موسیقي زما کسب شي، دا زما یو شوق دی، نه غواړم چې دا بزنس او تجاری شي. همدغه کبله زه غواړم یو بل رشته کې درس ویم ترسو آینده کې لاغنه کار وکړم او زما موسیقي زما خپل لپاره شوق دی.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د ملي ګالری د انګړ په یو څنډه کې د ځوانانو د هنري اثارو د نندارتونونو د جوړولو او تفریح لپاره د سولې په نامه یو بند جوړ کړی. د ملي ګالری رئیس عبدالفتاح عادل شیرزاد وایي چې د ملي ګالری دا څنډه د جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه، خو د ګلوبل هوپ مؤسسې د $1,000,000 په مرستې د ځوانانو د اثارو د نندارتونونو د جوړولو لپاره ورغوله او اوس ځوانان کولی شي چې خپل اثار پکې نندارې ته کیږدي. دی زیاتوي
زمونږ اسکر عبدالله چې په دغه نندارتونو کې زمونږ تنکی ځوانان او ځوانان باید ونډه واخلي او دوی لپاره موږ دا ځای جوړ کړی چې دغه باغ یا بڼ کې ځوانان څلورویشت ساعته زموږ دفتر د ټولو په مخ پرانیستل شوی. موږ د دې له خاطر چې د موږ انځورګرانو لپاره لکه مادي کومک هم وشي هم مرسته وشي دوی اثر کېدی چې دلته خرڅ شي. موږ یوازې د خرڅ په ارتباط باندې چې دوی اثر باید په دغه ځای کې خرڅ شي او په خوا کې موږ باید نور ملکونو هنرمندان هم دعوت کړو چې دلته خپل آثار نندارې لپاره راوړي او موږ هنرمندان په همدغه ځای کې موږ دې بندوبست کولی شو چې دوی آثار د فستیوالونو لپاره ویلي کړو چې دا یو مرکز او سنټر خاص نندارتونو د ځوانانو لپاره د جوړ کړی. دلته په خپله غولې منځ کې خوا ته موږ یو تجهیل غوندې یو ځای جوړ کړی چې دا کېدی شي دی موږ د موسیقي لپاره هم ګټه ترې واخلو. ځینې وخت داسې وړوکی کنسرتونه جوړ کړو. دلته
دغه کوچنی بڼ چې د نندارتونونو د جوړولو لپاره درې کوټې لري او انګړ یې په راز راز ګلونو او د اوبو په نریو ویالو ښایسته شوی، ځوانان پرته له ټکټ نه آزادانه د تفریح لپاره هم ورتلی شي. دا چې ځوانان په کومو شرایطو دلته نندارتونونه جوړوی شي، عبدالفتح عادل وایي
بالکل ساده او بسیده. موږ ته مراجعه وکړي چې دومره اساس لرم، موږ هلته یو مسؤول لرو، هغه ته موږ معرفي کوو. هغه مدیر د نندارتونو ده، هغه دوی ته دپاره پلان جوړوي او بې له دې نه چې کوم خانو ته راجع شي موږ کار خلاصوي. دلته ورته نندارتون نیسو بې له دې نه چې موږ پیسې چېرته نه واخلو. موږ خپل خدمات دوی سره په وړیا توګه وړاندې کوو.
محمد آغا سلیمان زوی چې خپله هم انځورګر دی او د سولې بڼ د تفریح لپاره راغلی وای چې تر دې مخکې ځوانانو د خپلو هنري اثارو د نندارتونونو د جوړولو لپاره ځانګړی ځای نه درلود. نوموړی د ځوانانو د بڼ له جوړېدو خوښ ښکاري.
د صلحې باغ چې دی چې په ګلی ملي کې جوړ شوی دی، دا د ځوانانو لپاره سوال خونه مفیده دی. یو خو دا چې دوی ته خپل فرهنګ معرفي کوي، یو د روحي طرف نه. دلته تقریبا زیاتره د سل نه ګلانو نه کرل شوي دي. یو لس رقم اوس فعلاً تاسو وینئ او نورې انشاءالله آینده وختو کې بس غوړیږي. نو دلته روحي طرف نه کې څوک راشي نو دلته یعنی روحان راحت کیږي که نه. او ډېر ښه دی په دې چې آینده ځوانان تشویقیږي چې دوی خپل آثار دلته نمایش ته کیږي.
ګرانو ځوانانو، د خبرونې په دې برخه کې مو تاسو ته د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیفا یو ښکلې سندره غوره کړې چې د اورېدو بلنه درکوم.
یو یو ممرینن له حسین ارمانونه، یو یو ممرینن له حسین ارمانونه. جانم ستا 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 په محبت کې،
یو یو ممرینن له حسین ارمانونه.
ملنده دیدن غوارم خیراتونا، لکم ملنده دیدن غوارم خیراتونا. جانم ستا 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 پا محبت کے، یو یو ممرینن لگو سینا ایمانونا.
گرانو دوانانو، دادی اونی تند تنگ خبرونه هم دوم روه. که خبرونه تلیکونه راست ویز موږ د پوسټ بکس میری دادی په کابل کې 14 یو بیا په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله په خبره لیک راست وی نو د پوسټ بکس میره ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
سے سارا نے شمل وختونو، سلے ونے شمل غرونو، سے سارا نے شمل وختونو،
لے ونے شمل دغرونو، سے سارا نے شمل وختونو.
لگن دستر کو نمے والوت الخوبنا، لگن دستر کو نمے والوت الخوبنا. جانم ستا 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 پا محبت کے، یو یو ممرینن لغو سین ارمانونا.
خاک نم چاوا ور د فریاد نم غم جن زرگی شو خاک زکم راغلل دغمو پسر غمونا زکم راغلل دغمو پسر غمونا های جانم ستا 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 پا محبت کے
یو یو ممرنن لغسین آرمانونا یو یو ممرنن لغسین آرمانونا های جانانا ستا
لکھا ملنگ دیدن واڑم خیراتنا لکھا ملنگ دیدن واڑم خیراتنا جنم ستا 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 پر محبت کے یو یو ممرنن لحسین ارمانونا
با سلام.